کابل پر هوایی ډګر له توغندوی برید وروسته طالبانو نن وویل چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیا له افغانستانه د خپلو د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکل دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو یوه بله موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود نو ځکه یې مخنیوی ګران کارو. په دې اړه پام کړئ د راپور ته او ورپسې هم اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهر وي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیر دنګې ونې په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکي دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان وو. انتر دی چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې مستند اسنادونه هم ورکړل. ورته فیسبوکونه کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنی باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي. انتر دی چې سیړې به وال کېدلې د بوړ دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحیدالله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاک هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورته صافیږي، هم ورته زموږ غرونه دا ورته هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځینې بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي. خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندي کړي دي. نو په کونړ کې لرګي فقط هیڅ صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,200,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمو سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلې ستړي نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو سلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دا نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې د تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې لاري ورکول کی؟
دا لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستې د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومانو ته تطبیق کیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی، د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم تور کیه او دغه درد او نرمی د دې سره بیا قراریدل شي. خو دا خپل دغه نرمال ارخیزی اغیزی چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمیر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او د یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایئ؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخواته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی. او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي، نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره څه کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي، تر څو دغه خطرناک ناروغیو مخه ونیول شي. او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري، نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړه، دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
هغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږئ؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1209 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن فارغین لرونده.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پاره وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مناظرونه دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیږو، ارزښت روښانه وو، د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي آمر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1209 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن فارغین لرونده. دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اصل کې د څو کلونو را په دې خوا دوی اوس فعلن دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. او بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې پری سرویس په نام باندې چې هغه اوس پیلن د پاره نه، موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه. او پیلن د پاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیر خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغه وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسان دورې هلته تکمیلیه یې بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سرویس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې، او دوم وخت اخیر خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې فعلاً برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري، د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغې هغه پرمې خانه پورې کوي، او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته لس دیپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اوو رشتوي لرو، درې دیپارټمنټ موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي، چې هغه عبارت د تعلیم تربیې نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس نه. دغه دیپارټمنټونه زموږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولې په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دي او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي. چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساینس لرو، اجتماعیات لرو او علوم دیني. تقریبا اوس پهن خو موږ د تشکیل څومره پراخه شوی دی، محصل هم کم دی، خو په حدود 240 نفر استادان د خوان دلته تدریس کیږي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوې دي؟ بیا هم استاد حسن زئی وایي،
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پاره وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مناظرونه دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د اوناسو ده، او زموږ استادان هم اکثریت د اوناسو طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سهولت دی چې ورته شته دی. په حدود درې منزل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی دی، لا تکمیل نه دی. تا تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې دی، او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځانته مستقله تعمیر دی. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، په حدود دو اته تعمیر دا برابری چې موږ سپیره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته ښځینه طبقه ډېرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادانې هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سفل نجونې سلکان سه درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په ده راحت یاسو چې واقعا دلته نورې ښځې دي، انجرکانې دي، په ده موږ واقعا راحت موږ همده ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ موږ درک کو موږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر.
استادانې بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر ال شپږو کلونو را په دیغه استاد ده. هغه د ځان پاکله وایي
تدریس سره علاقه و او وختل می چې تدریس وکم او څنګه چې پنتو نه فارغ شو لګ په کادر کې و نمرې مخېوي نو ځکه ته مکتب نه مخ ته د ډیر نیمه تحصیلات و ځکه نه تر راوځي. سید جمال الدین په دې کې دی چې شاګردان لکه سره رسیدلی دي، لکه خبر پويږي تدریس ورته اسانه دی، وسره سره هته وی او سویه لوړه ده، او موږ خپل دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسو او دې ته تدریس او هر مشکل چې وسره په ګډه مال کړی دی. شرط چې د تدریس په برخه کې هغه محیط شرایط دي چې شرایط آرام وي، محیط سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي، خپله طبیعت ذهن آرام وي، خوشاله وي. نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو، خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین له شنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوانې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله شوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلومات و دغه ټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه. بیا دې که باز بانجان رومې ته هر شي ته اجارهدار و خلکو ته اجاره ورکړه، لکه غنمې پکې کدوې مایې دیږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه، پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دي ورته وایي چې هغه جوړ کړم دي، له هغې نه دي دغه شان دي.
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکې کنه؟
تقریبا 2000 بوټي په اختیار ما دي، دوه کسه دي، یو نفر هلته بازه په غمون ده، هغه دغه خدمت کوي، دغه دوه بنیم زره بوټي زه خپله نو ګلانو څه بیلې قیچي کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکې؟
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم، که 15 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډیره ګرمي ده، لمر تیز ده، او تا وبکول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې وبه بیا د سزا نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي، بیا د امکان د خرابېدو چې وبه جوش کوي پکې کنه ګرمې راځي. او وخت چې اوس موږ درته وکتل چې دو وضع خراب و، موږ ماشین دغه دوه درې ورځې کېږي چې جوړ کړی، نو دغه د خاطره تګي وبه م کړه، چنار مې م اوبه کړه، دغه ماجد چنار دام مې اوبه کړه، بل مشکلات دی بوټو چې اوبه هغه کړی وه، خبرانه کړی وه، مجبور وي د بوټو کې ګرمي وه، کار خم هغه و چې ویرې و چې تر هغه بند کړو چې اوبه بې ځایه مصرف نه شي.
کله چې دلته د سید جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي؟ څومره؟
ولا زه خپله په دې ګلانو کې دایم کار کوم، ستړیتوب نه لرم. سن مې و 50 تر زده لای خو زه یې شل یا 50 ایمانی دی چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی دا منی
دی. ګلان نمونه خو راته واخله، د کوم ګلان دی؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وایي، هغه دی و اتلس رقمه ګلان دی.
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي، خو چې پاکي او نظافت ته پام ونه شي ښایست بیرنګ کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي، وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بیکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبا یې نشته، دا یو ټیم ده، پس ماسپښین ده، هغه صنفونه ټول پاکیږي، هسې جارو کوله پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی؟ مثلا دوی که کوم څه خوري، قوطی غورځوي،
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دي.
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبه څکي. خو تیګک نه چې په هغه زغالدانی ایست خطا کوي کبونه و لاندې یا د ګلانو په قطر چې بس زیوش که.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو ور خو بزرگ نکیږي خو خره خره د پویږي چې څه خبره
ده. او لیم ډیره غټه ده او تاقونم زیات دی مسلینم ډیر راځي او استادانم زیات دی. څومره په تکلیف زار جل پکې
چې څومره تکلیف هم دغه وظیفه ده ما شخلو ټول یو ځینم در ټول ملازمین ما شخلو هم دغه وظیفه ده د هر چا مثال صنفونه معلوم دی چاته دوه سم دی چاته درې سم هر څوک خپل کار کوي خلاص هیڅ مشکل نشته.
کوم کار په صفاکاری کې تاسو سخت ده؟
ولا اوس موږ وخت یو ټول یو شی هیڅ سختی نه لري په خوشحالي باندې کارم کوي هغه کوي یو خندا او ټوخه در ټول کوم ده پس کار بخنه پیږي څه حساب
څه غواړي له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکوي یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي څه غواړي دوی څه وکړي چې مثلا حداقل تاسو کار را کم سي او د ځین ډیر نه پاک نسی؟
اگه خوب بچارگان استازان خود در طول تبایی زان طول منظم که کسافات پخپل اگه کسافتانی واچه نور خوب اگه مرتبایی در بعض جنکیان دی علکان دی لکشوغ دی از اچه جاتی زیب خپل مخبان دی زیب اگه خبر فسی لگیزی چیسی صافه.
یعنی در کار باید دونه که؟
نه باید دونه که چهر سوک یا قطی پا از غالدانی اگه واچه خپل صفات ایست خبر نسید بیخین مرداری.
درنو دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله مومال او ملګری
غلید کوڅکه مسافر غنده والا ماتم دے غرور ہے وسوالگر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کرلے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑیما غلے دے کچکے مسافر غندے والا اڑیما ماتم دے غرور ہے وسوالگر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غگ میں نوزی سوکھے بسنگ درتا ہوں چیز